دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو زپا امیر ساحل هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. اسلام آباد له یونان ورغلی پاکستانی کډوال بیرته هغه هیواد ته استولی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي ژر به د هغې سیمې معدنیاتو ایستلو کار پیل کړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید د ترهګرۍ پیښوي. بشپړ خبرونه. پاکستان له یونان ورستانه شوي 13 نه قانون کډوال بیرته هغه هیواد ته لیږلی. تیره شپه د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته په استولي یو بیان کې ویلي پاکستان ته په استول شویو 9 کډوالو کې دوی یوازې 19 هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه یې ورسره ولیدل. بیان وایي بې له تصدیق هیڅ کس نشي قبلولی. همدا لامل دی چې تیر ماښام یې د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلې الوتکه یونان ته ستنه کړه. اروپایي هیوادونه وایي ناقانونه پاکستانی کډوال خپل هیواد ته استوي. خو د پاکستان کورنیو چارو وزارت لا تیره میاشت ویلي ول چې ستنیدونکي کډوال نه قبلوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دیکھ شک نه دی په کار چې کوم ځای کې معدنیات روزي هغه ځای د سټیټ شي. خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا هغې فنډس عوام چې کوم دي دا هغې مزدوري دا هغې علاقائی ریسپانسبلټي دا هغې دپاره ترقیاتي کارونو دپاره نارتھ وزیرستان ته دا هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
کامران اپریدی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکي یې د معدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري موقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویاند سلطان فیضی بیګا وویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی. ده وویل له طالب قمندان ملا عبدالله سرداری سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي. خو په پاکستان کې ولوړپوړي استخباراتي چارواکي اژانس فرانس پرس ته وویل د سه شنبې یا نهې پر ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر نسیم سهار بیګا مشال راډیو ته وویل هغه هیواد ته ورغلي ناقانونه افغانان ویره لري چې ښایي ولسمشر غنی له سویډنیو چارواکو سره د کډوالو خپل هیواد ته پر ستنولو سلا شي. د سویډن کورنیو چارو وزارت وار له مخې ویلي چې د شام، عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دی او د دې بحران زغملو توان نه لري. تېره ورځ د جرمني چارواکو افغان ولسمشر غنی ویلی ول ځنې ناقانون افغان کډوال به خپل هیواد ته ستانه کړي. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار چین ولسوال حاجی غالب مجاهد بیګا مشال رډو ته ویل هوایي بمباري تیره مازدیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د ده په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دی کړی. یو پخوانی روسی پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حملې مشرۍ کولو په تور د عمر قید سزا ورول شوې ده. تیر ماښام یو امریکایي فدرالي قضایي جرګګۍ ایریک حمیدالله چې د روسی طالب په نوم پیژندل کیږي ترهګرۍ ته د مادي وسایلو برابرولو، د امریکایي الوتکې ویجاړولو او د ټولوژنې وسلې کارولو د سې جوړولو په ګډون 15 جرمونو کې ککړ وګرځاوه. اسوسییټډ پریس اژانس وایي په ویرجینیا ایالت کې د قاضي تر سزا اورولو مخکې حمیدالله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او پر حکومت یې تور پورې کړ چې دی روسانو ته د پیغام ورکولو لپاره په نښه کوي. 55 کلن حمیدالله وویل پر ده د ترهګرۍ تور پورې شوی چې درواغ دي. د پروسۍ ژبه د ژباړن په وسیله خبرې کولې او وویل هغه هڅه کوي چې ورته پیغمبر عیسی ویلي حمید الله په خپل 15 منټه به نتیجه وینا کې وویل د امریکا قانون نه منی، هغه عدالت نه منی او بد یې ځنی راځي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونۍ حمله له ترهګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولسته په وینا کې وویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې، خو په کور کې یې وسلې وي.
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې یې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود.
پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په نوم یوه مشکوکه وسلوالو په سان برناردینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان ووژل شول او 21 ژوبل شول. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري، او دا چې فاروق له ځنو داسو مشکوکه ترهګرو سره اړیکې لرل چې امریکایي چارواکو ته معلوم بول. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تیرې کړې وي. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې یې له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانهورېده. چاوشغلو له خولې ویل شوي دي چې دا غیر حقیقي خبره ده، چې دا تمه ولرل شي چې په یوه غونډه کې به د انقرې او مسکو ټولې مسئلې هوارې شي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست، زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. پاکستان له یونان ورغلی کډوال بیرته هغه هیواد ته لیږدولی دي. له طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو په موخه اسلام آباد هلې ځلې توندې کړې دي، خو افغان شنونکي وایي
هیڅ نوه یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي د پاکستان لخوا نه کوونه ښودل شي.
په پېښور کې د مدني ټولنې غړو په تعلیمي نصاب کې د بدلون غوښتنه کړې.
مسلمانان داسې کړي دي کله چې موږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا ډزو پېښه ښایي له ترهګرۍ سره تړلې وي، خو لا پوره معلومات نه لري. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. پاکستان له یونان ورغلی کډوال بیرته هغه هیواد ته لیږدولې دي. د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، دغه معلومات کراته راکړي، دا کیسه راته بیان کړه چې څه وشو، څه نه دي شوي.
جی بالکل، پامیر ساحل دا پرون د زیارت پورس شکلا یو خصوصي جاز چې پکې یو کم 50 کسان سوارو دا د یونان نه بے دخل کړی شو، راشړل شو، او ویل کېدل چې دا پاکستانیان دي. خو کله چې د دې جاز خصوصي جاز چې کله د اسلام آباد هوایي ډګر تر ورسېدو نو چې کم ایئرپورټ سیکورټي فورس دي د چودري نثار په احکاماتو باندې هغې د جاز په خپل قبضه کې واغستو، او هیڅ چاته د جاز عملی ته هم د جاز نظر کوزیدو اجازت نو. تاخیر وروسته د یونان سفیر هم د غزې ته ورسېدو، او بیا چې کله خبرې اترې شروع شوې د اف ای اے یو ډز هم د غزې ته لاړه، او د جاز چې کم مسافر وو کم چې را لېږل شو د یونان نه، د هغې کاغذونه چې کله وکتې شو هغه کې نور داسې وو چې د هغې سره پاکستاني شناختي کارډونه یا پاسپورټونه یا نور کاغذات وو چې د هغې نه دا ثابتېده چې دا خلک پاکستانیان دي. او دغه 19 کسان چې کم نو دغه بیا د جاز نه راکوس کړو، هغه بیا اف ای اے په خپل ولکه کې واغستل او ځان سره د پلټو بوتل. باقی چې کوم 1.5 کسان په جاز کې پاتې وو نو هغه جاز یې واپس یونان ته ولېګلو. د دغې وروستو بیا ماخام د داخله وزارت سرچینو چې کوم دین هغه مختلف مطبوعاتو ته بیا داسې وی چې چونکی د یونان سره دا خبره شوې چې 8 داسې پاکستانیان دي چې هغه سره پاکستانی کاغذونه دي، او هغه د خصوصي جاز په ذریعہ باندې د یونان نه پاکستان ته درلېګل کیږي. خو چې کله د خلک ورسېدل نو د دې سره یو خو د دې شمېره د 8 شو په ځای باندې یو کم 500 چې صرف 0
ستا غږ ډېر خراب دی ریاض.
جی د نومبر میاشت په شروع کې چودري سادلی خان دا ویلي وو چې د یورپ ځینې ملکونه
غږ دې ډېر خراب راځي ریاض مساخیل. زه نه یم خبر چې څه ستونزه ده. تاسې ریاض ریاض سره مرابطه قطع شوه. البته خبره داسې ده چې 940 کسان یونان تیره ورځ پاکستان ته په یو ځانګړې الوتکه کې استولی ول. د هغه کډوالو چې د یونان په وینا پاکستانی وګړي ول. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت چې دغه کډوال ولیدل نو په دوی کې یوازې 19 ایثار کړل په پاکستان کې، نور 13 یې بیرته یونان ته واستول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې رسنیو ته استول شوی په یو ایس ایم ایس پیغام کې د موبایل پیغام کې ویلي دي چې دغه کډوال یې ځکه استولی دي چې دوی دا ثابته نه کړی شو چې دا پاکستانی کډوال وو او کنه دا پاکستانی وګړي ول او کنه ول. نو دا کسان یې بیرته لیږلي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لا 13 میاشت ویلي ول چې په هیڅ صورت به کډوال هغه کډوال نه مني چې خپل هویت یا پیژندګلوي نشي ثباتولی. اوس یو بل رپورټ ورزو د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بېلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پاریس کې د آب وهوا په اړه د نړیوالې سرمشریزې په څنډو کې پاکستاني وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یوې خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، نو ځینې یې دریځ لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال راډیو خبریال ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته په کتو دا رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یوه غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also the Afghanistan ke liye iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura kol par hum commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition or security transition agar zyada smooth ho better.
Pa Islam Abad ke kidun ke conference aur da pukhtano qami masharano kabul ta safar nawlan de Pakistan aur Afghanistan tarmez khabar tari pa ta pa walaadwi pa de do uno ki da dwaro hewadun tarmez da khabar toro shuru kawlo hal zali pa nazar razi da pukhtun qam siyasat walano pa khabar safar ke afghan walas mashar pa de qane klo چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه. خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو تر په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلس جواب ورته ورکړی ده. دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا له 100 سفرونو زیات جناب احمد کرزي وکړل او 2-3 سفره اشرف غني وکړل. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي په طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لمپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډېر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي. خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہوں یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان ته د دې خبرې احساس شته چې غیر ریاستی ادارې لکه طالبان وي او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کې دي. فرض کړئ خدای دې نه کړي چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پرېوځي. که چېرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپله ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کی داس عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدې شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدې چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د سند وزیر اعلی د اطلاعاتو چارو صلاحکار مولا بخش چانډیو ویلی په صوبه کې د وسلوالۍ مخنیوي لپاره به 1.5 نوي عدالتونه جوړوي. نوموړي تېر ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وویل دوی به د وسلوالۍ مخنیوي لپاره نه یوازې 8000 نوي پولیس سرتیري ټاکي، بلکې په حساسو ځایونو کې به پټي کیمرې هم لګوي. چانډیو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لړۍ به له کراچۍ څخه د سند صوبې نورو برخو ته هم غځوي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پریکړې د کراچۍ پر اوسنیو عملیاتو څه اغیز لرلی شي؟ ځواب یې محمد عمران راکوي.
دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې یو اړخته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تیزی راغلی او بل اړخته په پولیسو، رینجرز او نورو وسلوالو ځواکونو حمله کیږي. دا فیصله د کراچۍ په حالاتو څه اغیز پرې باسي؟ په دې اړه د کراچۍ خبریال او تجزیه کار مزار عباس وایي چې دا فیصله نوې نه دي.
مسله دہشت گردی کی عدالتوں کا قیام کا نہیں ہے،
مسله دلته د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالتونو نه ده. په تیر وخت کې د عدالتونو چې کومې فیصله کړي نو هغه بیا په هاي کورټ کې په کلونو د ځنډ ښکار وي. په دې نکی آواز د ترهګرۍ پر ضد فیصلې شوی، ولی د انتها پسندۍ پر ضد د تګلارې جوړولو هیڅ فیصله نه ده شوی. که په یو مقدمه کې چرته یو ملزم خوشې شي نو باید دا وکتل شي چې کمزوري چرته ده، آیا پلټنی کمزوري وي او یا پلټنی کوونکی چرته ده. دغه ملزم ملګری خو نو د دې تحقیقات هم پکار دي. که پر اختیار داسې سوي نو پکار ده چې مخکې راشي، او که داسې ونه شي نو بیا به په عملیاتو ضرور منفي اثر پرېوځي. د کراچۍ خبریال ضیاء الرحمان وایي چې خار کې امن دی، ولی د اپیکس کمیټې فیصلې هم نوی نه دي. د ذکر ده چې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته مولا بخش چانډی وویل چې اوس به د وسلوالو پر ضد عملیات یوازې په کراچۍ نه بلکې ټوله صوبه کې کیږي، او د غونډې فیصلې به هم په سختۍ سره عملي کولی شي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
رپورٹ مو اوریدو. تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري.
دا مشال ریڈیو دا.
د مدني ټولنو استازو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب د کرکه خپرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تېره ورځ په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشال راډیو ته ویل د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي په کتابونو کې دې د مذهبي لږکیو ودرلان هم شامل کړل شي، خو ځینې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې یوازې په نصاب څه نه کېږي، بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې دې هم د کرکې خپرولو مخنیوی وشي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفته خلیق مشال رډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینو مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مضمونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي، او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 تو 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آبادې دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی، زمونږ هیستوري کې د دې ځای مونږ ته خکاری
د آل پاکستان هندو کمیونټی مشر هارون سربجال وای چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرنات منډل پروفیسر جگنات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس مسٹر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب نن به پاکستانی سم نه وي که ایس پی سنگا چې هغه یو مسیحي او هغه د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکنو چې څه وخت چې د انډیا او د پاکستان اته اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ داسې وا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان حصہ شو. پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې دی زموږ کتابونو کې دغه ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز ایسوسیشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندېدی ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوي استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه محنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نغزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے توره والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دغه ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د برید وروسته ملک د امن د ټینګښت لپاره طرح شوی نېشنل اکشن پلان کې هم قومي مذهبي یا مسلکي نفرت خورونکو لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزای مشال ریډیو په خور.
د مشال په نوم د خبرونې ګلو نوریدونکو لدې وروسته به په ځانګړو ټولنیزو موضوعاتو ستاسو نظرونو ته په خبرونه کې ځای ورکو. راتلونکي اونۍ موږ په حجره موضوع باندې ستاسو پیغامونو ته سترګې په لاره یو. تاسو په خپل دوه دقیقې پیغام کې د دې پوښتنو ځواب ووایئ چې ستاسو په خیال حجره څه ده، د حجرې اهمیت څه دی، د حجرې د ناستې ولاړې آداب څه دي، حجره د کلیوالو ترمنځ د مینې محبت د زیاتولو لپاره څومره اهمیت لري، ستاسو د کلی حجره څنګه ده؟ په دغو او نورو پوښتنو غور وکړئ او بیا خپل پیغام په 00420211420 نمبر باندې ریکارډ کړئ. د چا چې پیغام خوي هغه به په سر کې نشر شي او په همدې ترتیب به موږ ټولو پیغامونو ته په خپرونه کې ځای ورکوو.
اوریدونکو په دغه خبرتیا کې مو د مشال په نوم ونیزې خپرونې په اړه باندې معلومات واوریدل. نجیب امیر دغه خپرونه جوړوي او دا ځل پکې د حجرې په اړه باندې تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه واستوئ. د حجرې ارزښت په اړه باندې، د حجرې څه معنی ده، حجره څه تاریخي ارزښت لري او څه اوسنی ارزښت لري، په دې اړه باندې به تاسو خپل نظر په پیغامونو کې ریکارډ کړئ او وویلېږئ. نجیب امیر باغه وګوري او به په خبرونه کې درته شامل کړي. د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقی او نکیدو په خبرګون لتیرې ونی راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هغو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دی دا مسأله ورته هواره کړي ځکه چې د استادانو او احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کیږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر د استادانو ترقیو په معامله کې پرمختګ نه دی کړی. پر دې موضوع منور شاه معلومات راکوي.
کایوې خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنګکړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم دغنه، د هیلث حواله سره، د موږ د مرکزی حکومت، د صوبایي حکومت، د فاتا سکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبائی حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکرٹریٹ کوي. نو دا زه د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه نه سهولیات راکړي په دې بنا باندې بلکې مشکلات راته پیدا کوي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو له وجې مسلې راوسته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثره کیږي.
په کومو علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي نو فاټا سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې نو زیاتره ټیچر امپلایمنټ هغه د وجه پاتې شو. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو سیفران دی چې دا خو د ون سټپ پروموشن نه کوي نو سمه چې فاټا امپلایز دي هغه ټول پرزیدنشل آرډر 13 لاندې هغه د کی پی کی لاندې خو راځي خو سر داسې سرویس لاس چې کوم دی هغه په هغه باندې مطلب هغه ته دغه اراده نشته.
هلته په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توری وای د استادانو غوښتنې جایزې دي. دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایمنه ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی او دی په حواله سره به مطلب دی ټول ایمنه ګان به مو مطلب لنډ ورځې کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ د دوی مطلب مرګتیا هم کوو اواز به مو چتو خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دی په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هواري کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د اسحاق خان په غږ دغه نوې سندره در خبرو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم او مدکیږي په مزلیم مسافرم چل وهلې او چخلیم مسافرم چل وهلې او چخلیم مسافرم بلتایم ارواهم مسافرم بلتایم ارواهم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مدکیږي په مزلیم مسافرم
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اورئ. د اسحاق خان په غږ مو غزل اورئ. په پېښور کې نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. پاکستان له یونان ورستانه شوي دیرش نا قانونه کډوال بیرته هغه هیواد ته لیږدولې دي. تېره شپه د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته پاستولې یو پیغام کې ویلي پاکستان ته په لیږدول شویو نهه څلوېښتو کډوالو کې دوی یوازې نولس هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه یې وښودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي له هغې سیمې د بعد د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي. نوموړي تېر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاو برابرول او پرمختیايي کارونه کول دي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپلمنځي ډزو کې سخت ټپي شوی او د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضي بیګاب وویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی او که ژوندی. طالبانو د منصور په اړه دا ټول خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمبارۍ کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي. د چین ولسوال حاجي غلاب غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته ویل هوایي بمباري تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د دغې مرګ ژوبلې تصدیق نه دی کړی. یو پخوانی روسي پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حملې مشرۍ کولو په تور د عمر قید سزا ورول شوې ده. خو تېره ورځ 55 کلن اریک حمیدالله ویل پر د ترهګرۍ تور پورې شوی چې درواغ دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانه ورېده. اوس مرزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جارحیت مخه ده. نو د هغې د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یوه خبره د پېښور د آرمي پبلک سکول حمله کې ککړ څلور مجرمانو ته پانسي ورکول او دویم د سند په اپکس کمیټې کې یوه فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کېږي. ادارې وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمي پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتی ډاکا غونډې پیغام ورکول او اولس کې مایوسی خپرول دي. ادارې په وینا ده د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخ کې په مقابله کې محفوظه محسوسېږي. ادارې زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات چت کړی شول او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سهولتکارو په شمول ځینې نور ذمہوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسې خېژولو مرحله هم مخې ته راغلي. د ادارې په وینا د دې نه ظاهریږي چې د صاف و عمل کې د بهتري خواهش کېدی شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. ادارې اخیره کلی کې د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغوی خو واپس راتلی نه شي خو وسلوال خپل انجام پورې رسولو نه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانون خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې اوس په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورځ په ورځ نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیخ پنیغه په عام ولس پروسی او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کلي کې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبوره کړي چې د څلوېښت ارب روپو د نوي ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په خپل منځي نښته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلیدو په اړه لیکنه خپره کړې. رویټرز خبري ایجنسی وایي پاکستانی حکومت د هغو دیرشو کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهه پشپا د یوې لانجې پس پر ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسکونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړپوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه یې په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کېږي. اژانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواهشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمېر تر مخه تیر کال تقریبا 20,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو. خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي نا تصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اژانس یو عیني شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشه زرو پاکستاني پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ښایي د کالیفورنیا په جنوب کې شوی پرونی برید د ترهګرۍ پیښوي، خو دا هم امکان شته چې نور عوامل ولري. نوموړي تېره شپه ولسته په وینا کې وویل د دې ډله ییزې وژنې سمې پلټنې کوي. پولیس وایي د مشکوک وسلوال سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په کور کې وسلې ساتلې وې او دا چې دا ښځه د پاکستان وه. تفصیل فرشته جلالزی راکوي.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناک پېښه ولې شوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو وړمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یوه مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه پکې ووژل او 21 تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی وه. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پېښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا
کړي.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پېښې د څرنګوالي په اړه تر پرېکړې مخکې به یې ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډله ییزو وژنو داسې پېښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پر نوویل چې سید فاروق او ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده.
نو فرشتي جلال زی رپورٹ مورد ډیلی بیست په خپل یو لیکنه کې وایي د اسلامي دولت یادایش یوې ملګری ډلې له شاوخوا یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی تښتولی او له ځانه سره یې ساتلی دی. ورځپاڼه وایي امریکایي حکومت هڅه کوي چې دا وګړی خلاص کړي. ورځپاڼه دا هم وایي چې د دې وګړي نوم ځکه نه دی ورکړل شوی چې وسلوال ورته تاوان ونه رسوي. د ډیلی بیست د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډیلی بیست ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې له داعش سره ملګري شوي د طالبانو یوې ډلې له تیر یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی برمته نیولی دی. له دې سره پوښتنه راولاړه شوې چې څومره امریکایي وګړي په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي او دا چې د امریکا حکومت د هغو د خلاصولو لپاره څه کوي. د ولسمشر اوباما اداره هڅې کوي چې د تښتول شوو امریکایي وګړو د راخلاصولو پیل کړی پروګرام غښتلی کړي، خو کتونکي وایي چې د دغو هڅو موثریت ورته نه دی په ډاګه شوی. ډیلی بیست ورځپاڼه وایي د برم تکل شوي امریکایي وګړي نوم او دغه په اړه تفصیلات یې ځکه نه دي ورکړي چې دغه کورنۍ او امریکایي چارواکو د دې لپاره چې کوم زیان ورته ونه رسول شي د دغسې کولو لپاره ورته ویلي دي. ویل کېږي دغه سړی د حقاني شبکې چې د طالبانو یو له ملاتړو ډلو څخه ده او د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په ولکه کې دی. د ګل پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي چې د برمته شو امریکایي وګړو د خوشي کولو د اوباما ادارې د پروګرام یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی، ولسمشر اوباما ته یو مکتوب ولیږه چې پکې ویلي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې لا هم امریکایي کسان برمته نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه هغه وسلوالو چې امریکایي وګړي ورسره دی لا هم خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. د افغان حکومت یو پخوانی چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تښتول شوی امریکایي تن ژوندی او روغ رمټ دی. البته د هغه ځای په اړه چې دغه امریکایي وګړی پکې ساتل شوی افغان او نه هم امریکایي چارواکو ته څه معلومات شته. لیکنه زیاتوي د ځینو هغو امریکایي وګړو چې په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي دي کورنۍ یې د ولسمشر باراک اوباما پر ادارې له دې امله نیوکې کوي چې د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. سپینې ماڼۍ بیا د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د برمته نیول شوي دغه امریکایي سړي په قضیه کې له څه ویلو ډډه کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او له دې سره سره په www.mashalradio.com اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې له چارواکو سره ویني او د ناقانونه کډوالو په ګډون ورسره پر یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې کوي. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر وایي هلته میشت کډوال د غنی سفر ته هیلمن نه دي او ویریږي چې ښایي ولسمشر له سویډنیو چارواکو سره هغه ډول موافقې ته ورسیږي لکه تېره ورځ چې له جرمني سره وکړه. جرمنیو چارواکو افغان ولسمشر ته وویل ناقانونه ورغلي افغان کډوال ښایي هیواد ته ستانه کړي. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډني چارواکو سره د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبرې وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللي دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر وویل چې په سویډن کې میشت غیر قانوني افغان کډوال اندېښمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لاره پیدا کړي.
امسال حدود 11000 اطفال
سشکال یبول زر تنکی ځوانان چې تر 30 کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلي. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلي او حتی د هویت اسناد لانه لري. د شاغلی سهار په وینا د سویډن حکومت بنند غیر قانوني کډوالو پړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړ. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پړه خبرې وکړه. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریځ په صغر د اعلان کړ او ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای نشي کولای او یو شمیر به حتی افغانستان ته ستانه کړي. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی به سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړه.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې اوسي. د روبوټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
د فرشته جلال زئی رپورت مورید اوریدونکو د سلام پختونخوا په دې برخه کې درته د فیاض خان خیشګی په غږ دا سندره در خبرو.
زیم ناس زلا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ما کل سترگی تو رو ما کل شن سرے کہو ماں زیم ناس زالا جانانیوں تصور کی جوڑا ہو ماں زیم ناس زالا جانانیوں
سه مشال راډیو ته کوی غیاست فیاض خان خیشګی په غږ مغزل اورید. واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي د افغانستان هوایي ځواک شاوخوا 15 کاله مخکې د امریکا په مرسته بیا پل واخیست او د سرتیرو روزنه یې پیل شوه. رسپانډ وايي پر دې سربېره چې د افغانستان هوایي ځواک د وسایلو کموالي له ستونزې سره مخامخ دی، خو د وسلوالو اهداف په سم ډول په نښه کوي او د ودې په حال کې دی. د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د هوایي ځواکونو او د دوی د وړتیاو او وسایلو په اړه یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی د افغانستان هوایي ځواک د تیر په پرتله مخ په خکېدو او غوړېدو دی. د هوایي ځواکونو کمانډان کرنل میخایل مورلز چې روان کال افغانستان ته ولېږل شو، نو هغه ته معلومه وه چې د افغان پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو پیچلې دنده به ورپغاړه وي. نوموړی وایي د افغانستان هوایي ځواک نوی دی او یوازې سلور C-130 باروړونکي الوتکې او په لسګونو نور وړې الوتکې ورسره دي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هوایي ځواک مشن ته په کتلو سره دغه هر څه د اندېښنې وړ دي. د زیاتوي کله چې افغان پیلوټان د امر سره سم ټاکلي هدف ته زر ونه رسیږي، نو لیدل شوي چې جنرالان پیلوټانو ته د دوی د رتبو د کمولو ګواښونه کوي. مورس وایي دوی دا مسؤلیت لري چې تر څو د افغانستان نظام وده کوي دوی له نظام څخه د پیلوټانو دفاع وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي 15 کاله وشول چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواکونو په روزلو بوخته ده، خو لا هم په دې لاره کې ستونزې شته. د ناتو سکرټر جنرال ینس سټولټنبرګ د تیرې سه شنبه په ورځ په برسلز کې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ناټو سازمان به تر 2000 کال پورې د افغانستان حکومت ته د کال په حساب 40 بلیون ډالر مرسته ورکوي چې د پخوا په پرتله زیاته ده. خو ورځپاڼه لیکي د خبره واضح نه ده چې دغه پانګه به څنګه کارول کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي د 2014 کال په پرتله په روان کال کې د افغانستان د هوایي ځواکونو مسولیت زیات شوی دی. دوی د ډیرو اهدافو لپاره ډیری پروازونه کړي دي. په روان کال کې تر اوسه افغان هوایي ځواکونو 441 د C-130 الوتکو پروازونه کړي چې دا د تیر کال په پرتله 45% کې زیات پروازونه دي. امریکا د روان کال په جون میاشت کې افغانستان ته 4مه C-130 الوتکه هم ورکړه چې ورسره د افغان هوایي ځواک فعالیت ګړندی شو. همدارنګه د MD-530 جنگي 2 نفري الوتکو فعالیت هم په روان کال کې زیات شوی دی. تیر کال دوی 215 هدفونه پوره کړیو خو سخت کال دوی تر اوسه 904 هدفونو ته ځان رسولې یا په بل معنا دوی 43% کې زیات فعالیت ښودلې دي. افغان سرتیرو همدارنګه سخت کال د روسي جوړو هلیکوپټرو په واسطه هم جنگي مشن پر مخ وړی دی. دوی د تیر کال په پرتله 104% زیات پروازونه ترسره کړي دي. په یو روان پرمختګ کې به افغان هوایي ځواکونه تمه ده چې د A-90 په نامه امریکایي سوپر ټوکینو الوتکې په راتلونکو سونیو کې ترلاسه کړي. په همدې موخه د امریکا د جارجیا ایالت په موډي هوایي ډګر کې د تیر کال راهیسې د افغان پیلوټانو روزل پیل شوی دی.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمه برخه اورېدې. د باجوړ زده کوونکو او اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دې پوره کړي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانیزي. په پارلمان کې د باجوړ وسنی او پخوانی استازي وایي د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا 4 کاله مخکې شوې وه چې تر اوسه ورباندې کار نه دی شوی. د روغتیا ادارې چارواکي وایي د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم ورکړل شوې وه خو دا کار عملي نه شو. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پرتو میډیکل کالجونو کې سبق وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسیدونکی دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دی هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دی او هر کال د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې کوم دي کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل د دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی دا حالات مور سره ډیر زیات ښه شي.
دغه کالج منظوري په تیر حکومت کې شوې و نو د هغه وخت د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړي.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هو هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په ترقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج سره یو آی ټی یونیورسټي منظوره شوې وه د کورمې لپاره نه. کورمې کې به قاعده د هغه آغاز شو، د هغه باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د وسه پورې غیب دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منصوبې پاره پختنه وکړه.
تیر گورنر په وخت کې منظور شو او یو زوړ بلډینګ د زموږ مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې و چې دې کې روانو چلو. خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په ځوانه پاتې شو.
دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځینې ودانی هم ټاکلې شو چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015-16 لپاره کم ترقیاتی پروګرام د سکیمونه دي په الفاټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده. او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسینګ سکول او یو نرسینګ هاسټل وو. په هغه کې فیصله دا وشول چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو وکړو. په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو دا پروګرام. د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی.
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
نشانه واست رگزی رپورت مورید. د قبایلی سیمه خیبر اوسیدونکو وای سرکاري ملکان او جرګماران په لانجو هوارولو کې سم رول نه لوبوي. د خلکو مشال رډیو ته ویل د لانجو د هواري لپاره جوړ جرګې تر کلونو کلونو بیل نتیجې رواني وي. دوی تور پورې کړ چې سرکاري ملکان اکثر په جرګو کې رشوت اخلي خو ملکان دا تور ردوي. د خیبر اوسیدونکو وای حکومت د جرګې په نظام کې اصلاحات راولي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای دا کار یې لومړیتوبونو څخه دی. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جنس خلک وای چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د جرګو لپاره ټاکل شو مشرانو کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او اوس په جرګو کې په انصاف فیصلې نه کیږي او زیاتره مشران او ملکان طرفداري کوي او په جرګو کې رشوتونه هم اخلي. د جمرو دیوتن عبدالسلام پردی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
یوه جرګه باندې دوه کولم لګیږي درې کولم حجې پې لګیږي جرګې رواني په تحصیل کې یا تحصیل نه بهار یا په کلیو باندې د سره د جرګې ختمیږي نه پل پنځه پنځه زره روره او پنځوس پنځوس زره روره او شل شل زره روپۍ روره و دا پیسې اخلي چې کله د پیسې اخلي نه ختم کړي وتوي چې دوه دوه روله موږ پوی نه شو. دا یو خوځېته لنجې د ځمکو دي د ځمکو چې دا بریتویل ته مز مکه هلته و اته مې سه بدله کړي او دلته رو کړي نو ځېته لنجې خو دی زه اسې سرنیم یم ته سرسنیم یې بیا هغه نه لنجې ځېته د روپۍ خلکو د کاروبار د پیسو مایسو نو موږ دا غواړو چې سم داسې خلک د حکومت موږ لرو کې چې خپلې جایزې په حقه پیسې لر لکوي وزر ینګای
د سرکار لخوا مقرر شو د موجوده جرګو د رول په حق له د سیمه او بلتن خان انور پرې دی وای
دا رشوتونه اخلي چې پټاوی ویلا غاڼه کوي په کار زوی اخلي خو د لوی روبلې اجرګې پیسې وی خو یو پسې وی دا نو چې ته په هر او ته باندې په سر وړا او په سر وړا اجرګې پسې وی دا نو چې ته بور بور ودی کې او په سر نه اخلي او بور بور ودی کې او دوا کوله می زنګاوي خبرانو سره تند راسي و د مون 18 میاشتې وشو چې په تحصیل کې زمون جرګې نه حل کیږي.
خو بیا یو سرکاري ملک صلاح الدین پردی د خپل رول دفاع کوي او وای
عموما جرګې ولا دا کوشش کوي چې وخت وخت نم خبره خلاصه کم مونږ بالکل په دشي کې مونږ حمایت اچانک او په قاعده چې انصاف خبره وشي واغه خبره خلاصه شي پاتې شو د پیسو خبره چې اخ ولج پریکین په خوشحالي ور کوي لکه مونږ ځاني چې سمره وکړي جرګې نو مونږ ته پخپن اند دی یو چې بس ته دوه خواخه د جتی شره کوو مونږ مونږ په هیڅ اعتراض نشته به یو جتی شره ور کړی هغه بیا ځنه فارق د دې چې مالدار وي ابل غریب وي نه بل یو دی واجن زیاتې پیسې ور کوي کنه دا خبره نشته.
د خبر ایجنسی د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وای چې دینه پس با په جرګو کې هغه مشرانه چوي چې دواړو فریقینو ته منظور وي او په انصاف فیصله کوي.
ما طریقه دا ډرافت کړی دی چې د هر ټرایبز په خپل الډرز وي اوب ز سړی ته لیست خیمه چې به پدې کې تاسو په چا باندې خو ابجیکشن نشته که په چا ابجیکشن وي خو هغه بزنه اچوم په جرګه کې ادروایز هغه لیست نه بزه درې سلور کسان جرګه کې اچوم چې هغه د چا وکالت نه کوي بلکې هغه په حقیقت پسندۍ باندې هغه فیصله ورکړي. او دویمه پرایورټی دا ده چې څومره کیسز دي نو دا زر تر زره مونږه فیصله کړو چې د خلکو د تکلیفونو را پکړي شو.
په قبایلی سیمو کې د اف سی آر نظام تر لاندې د دوه فریقینو ترمنځ د یوې لانجې د هوارولو لپاره پولیټیکل چارواکي خپلو سرکاري ملکانو یا لونګي هولډرز ته د دوی کیس یا جرګه حواله کړي او چې دغه مشران پرې کومه فیصله ولیکي نو بیا یې پولیټیکل چارواکي د یو عدالتي حکم للارې عملي کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو راځي چې اوس هم درته د ستاره یونس او د زرولی په غږ سندره تر خبره کړو.
ta juda ban sho
mun be wafa ban sho
da khair aghyar po kiso
chere khata ban sho
munga mazal kare de kono ya nard mine kono ya nard mine za sabr da len shum بغیر تا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نو انتظار دمینے نو انتظار دمینے سادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے او یک هزار دمینه او یک هزار دمینه داستا
ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسم بشما
مونگا پیو بلبانده کڑے اتبار دمینی کڑے اتبار دمینی